ラジオ。
درنو دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې مو زه اجمل اندهر کله کوم دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 15.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په اثر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی دا ناتو سرمنشي وای ناتو متحدان به په مناسب وخت کې افغانستان نه ووزی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د بغلان په مرکز پولي خمر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوه دي. او د برتانیا پارلمان وبخیدا برتانیا پارلمان د هغه لهیم لاټړ وکړ چې لمخي لکومي موافقه پرته لاروپي ټولنې د برتانیا د وتل لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کیږي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه دا ناتو سرمنشي وای ناتو متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووزي. یانس ستولتنبرګ پرون چهارشنبه په بروکسل کې کانفرنس ته چې د لیتوانیا ولسمشر گیتاناس ناویسیدا هم پکې حاضر و دا خبرې وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ وویل له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو په ایستلو کې بیړه نه کیږي.
We went into Afghanistan together.
د امریکا متحد ایالاتونه او ناتو متحدان په ګډه افغانستان ته ولاړل. د خپل حضور د راتلونکو په اړه به په ګډه پریکړه کوو. کله چې وخت مناسب وو په ګډه به افغانستان ووځو. هغه وخت به ووځو چې سم وخت وي. مونږ به ډیر وختي له افغانستان نه ووځو، خو هدف مو دا هم نه دی چې تل په افغانستان کې پاتې شو.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل هدف دا دی چې له افغانستان نه بیا د ناتو پر غړو هیوادونو د تروریستي حملو لپاره استفاده ونشي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني پوځیان دی ردی چې ډېری امریکایان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولي خمر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی تیر شپه په ټویټر لیکلی چې دا هوایی او مځکني ګډ عملیات دي. د ښاغلي رحیمی په خبره تیر ماښام پورې په دغه عملیاتو کې 12 وسلوال وژل شوي چې د هغوی دوه قمندانان هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پولي خمر کې له څو ورځو راهیسې نښتي روانې دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د چابهار بندر لاله هندستان ته ټول ټال 200 مالونه صادر کړی دي. د دې وزارت وایاند وایي ورمورز هم هندستان ته د همدغه بندر لاله شل ټن انګور صادر شول. سمیر رسا پرون نازادي راډیو ته ویل
20 ټن انګور از مرز نیمروز په چابهار ایران
دی. وایي موږ د نیمروز له پولې شل ټن انګور د ایران چابهار بندر ته صادر کړل چې لاغه زیاده د کښتۍ په مرسته د هندستان ممبئی ښار ته ولېږدول شول. موږ درې اونۍ مخکې هم سل ټن مالونه د همدغه بندر له لارې هندستان ته استولي وو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایاند وایي په دغه مالونو کې د تازه میوې ترڅنګ وچه میوه، قیمتي ډبرې، حبوبات او نور تولیدات شامل دي. افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې هم اروپایي او د خلیج نورو هیوادونو ته خپل صادرات کوي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش په چیتاکان کې له کوربه هیواد سره خپل ټیسټ لوبه پیل کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل افغانستان دغه مسابقه ته چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې پیلېږي پوره چمتووالی لري.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره پیل کړي. دغه لوبه 15 ورځې دوام وکړي او د کابل پر وخت 8 بجې او 30 دقیقې پیلېږي. د ویلو ده چې دغه سالۍ لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره تیاری لري.
افغانستان به د سپتمبر په 14 بل ټیسټ لوبه د ایرلند په وړاندې کوي. اخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوحه کې د قطر له ټیم سره مسابقه لري. دا مسابقه د 2022 کال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د غراوی په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم مطبوعاتي مسؤل شمس امینی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
انګیزه ټیم ما بسیار بالا است. بازیکنان ما بسیار با انګیزه بالا و روی بالا
د وی سم د چې قطر یو پیوړی ټیم دی. خو زموږ لوبغاړو ویلي چې مسابقې ته چمتو دي او موږ غواړو د ویخي نتیجې لپاره د مسابقې ډګر ته ووځو. د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو ترمنځ دغه مسابقه نن ماخام کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتۍ او اشخاصو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي دغه شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریې ته په میلیونونو برلا تیل رسولي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل دې شبکې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک له بهرنۍ څانګې قدس ځواک او د لبنان له حزب الله غورځنګ څخه چې ایران ملاتړ کوي دستور اخیستی او د هغو مالي ملاتړ کړی دی. دا برتانیا پارلمان د هغه لایحه ملاتړ وکړ چې له مخې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کیږي. د اپوزیسیون او محافظه کارو وکیلانو پرون وویل چې دغه مساوبه به په 322 موافق او 299 مخالف رایو سره په لومړۍ مرحله کې تصویب شو. دوی په عین حال کې د لایحې هغه تعدیلاتو ته هم رایه ورکړه چې له صدر اعظم بوریس جانسن څخه غواړي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل د جنورۍ تر 1.5 وځنډوي تر هغو چې له اروپایي ټولنې سره د وتلو پر یوه بله موافقه صلاح کیږي. بوریس جانسن غواړي که کومه موافقه وشي او نشي برتانیا د اکتوبر میاشتې تر 1.5 له اروپایي ټولنې ووځي. هغه ویلي په دې برخه کې ځنډ ورته منلو نه دی او له وکیلانو یې غوښتنه کړې چې د هغه غوښتنې ملاتړ وکړي چې د اکتوبر میاشتې پر 15 یې تر وخت مخکې د عمومي انتخاباتو لپاره مطرح کړې ده. او د ارمنستان د اساسي قانون محکمې حکم ورکړ چې د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان نیونه غیر قانوني عمل و. پر کوچاریان تور پورې دی چې د خپلې 10 کلنې واکمنۍ په وروستیو اونیو کې د اساسي قانون نظم له منځه وړی و. د هغه واکمنۍ د 2008 کال په اپریل میاشت کې پای ته ورسېده. د کوچاریان مدافع وکیل آرام وار دیوانیان پرون خبریالانو ته ویل د محکمې حکم دا معنا لري چې د ده موکل باید نور خوشي شي. دا لا څرګنده نه ده چې کوچاریان به خوش شي او که او هغه تورونه چې ورباندې لګېدلي وو ورڅخه لرې شي که نه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واورېدل. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ یې. وړاندې پکې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د ناټو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د صلاح کېدو لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی دی. یان ستولتنبرګ وایي ناټو په افغانستان کې په ټول قوت د یو سیاسي حل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د ناټو د سرمنشي د څرګندونو په اړه او همدارنګه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په وروستیو پرمختګونو به رپورټ درته واورو. دا به هم واورې چې د قابل بای سیمې د گرین ویلج کمپ د 2 شپو وړاندې انتحاري حملې قرباني کورنۍ لا هم په ویره کې دي او د ورته نورو حملو له کبله اندېښمن دي. د دې کورنیو په حال مو هم خبرو. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون ټاکنیز ټیم مشر شهدا محمد عبدالی تر انتخاباتو سولې ته لومړیتوب ورکړی. دوی وایي که سوله کیږي انتخابات ځنډېدلی شي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړ. دا ازادي راډیو ده. د ناټو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د صلاح کېدو لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی. یان ستولتنبرګ وایي ناټو په افغانستان کې په ټول قوت د یو سیاسي حل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې ناټو د دې لپاره په افغانستان کې پوځي حضور لري چې بالاخره یې بې سیاسي روغې جوړې ته شرایط برابر شي او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د ناټو سرمنشي تر دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي موافقې د نتیجو په اړه اندېښنه ښودلې وه. صالح محمد صالح پرې تفصیل لري.
د ناټو سرمنشي وایي دغه تړون له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د روانو مذاکرو او هڅو ملاتړ کوي. یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون چهارشنبه په بروکسل کې په هغه کنفرانس کې وکړه چې د لیتوانیا ولسمشر گیتانس نوسیدا هم پکې حاضر و. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل
مونږ د روانو مذاکرو هرکلی کوو او د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغو هڅو هرکلی کوو چې له طالبانو سره پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره دي. فکر کوم په دې اړه چې پر دغه موافقه به څه وخت صلاح کېږي ډېر محتاط یم، خو د هغو هڅو کلک ملاتړ کوو چې د سیاسي روغې جوړې او سیاسي حل لپاره دي. باید په یاد مووي چې ناټو ولې په افغانستان کې حضور لري. په افغانستان کې زموږ پوځي حضور د دې لپاره دي چې یو سیاسي حل شرایط برابر شي.
پرون د ناټو د سرمنشي تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د پایلو په اړه اندېښنه وښوده. صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، څرنګه چې پخوانی امریکایي مقامات او سناتوران له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه لري، افغان حکومت هم په دې اړه اندېښمن دی. د امریکا نهو پخوانیو سفیرانو او لوړ رتبه چارواکو تیره سه شنبه په ګډ اعلامیه کې د سولې د موافقې د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سولې د راتلونکي لیدلوري په اړه دا ډول څرګندونې په اوسنیو شرایطو کې څه اغېز کولی سي؟ د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین په دې نظر دی چې حکومت یې ځان په تقابل کې نه اچوي.
زه فکر کوم د حکومت ځینې اندېښنې پر ځای دي، خو په اوسنیو شرایطو کې حکومت ته په کار نه ده چې د امریکې له سیاستونو سره د سولې په تړاو تقابل وکړي. که حکومت وکولی شي چې خپل سیاستونه د امریکې حکومت له سیاستونو سره همغږي کړي، زه فکر کوم په بین الافغاني مذاکراتو کې به حکومت فعاله ونډه ولري او ښه ځای به د سولې په سیاست کې ځان ته خپل کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکراتو وروسته تیر یک شنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې نهم پړاو خبرې بشپړې کړې، تیر سه شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، له طالبانو سره په اصول کې پر څلورو ټکو موافقه شوې ده چې په هغوی کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل هم شامل دي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون په خپلو خبرو کې ویلي چې د دغه پوځي تړون ځواکونه به بې وخته له افغانستان څخه ونه وځي، خو په دغه هیواد کې به د تل لپاره هم پاتې نه سي.
We will only do things which are in accordance with an agreement.
مونږ باید موافقې سره سم چارې ترسره کړو، ځکه نو باید مونږ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنې ته دوام ورکړو، هم په روزنې، هم په سلام مشورې او هم په همکارۍ کې دغه راز مالی ملاتړ سره. وروسته به ځواکونه د موافقې په نتیجه کې کمیږي.
وسله ول طالبان چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته نه دي حاضر سوي، یو شرط یې دا مطرح کړی چې له افغانستان څخه دي بهرني پوځیان ووځي.
بلخواته د ټایم مجلې په یو ځانګړي ریپورت کې چې د افغانستان د حالاتو په حواله خبر کړی دی، د بخبره سرچینو له قوله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دې ته لیواله نه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هوکړه خپل لاسلیک کړي. ټایم په دې اړه د لوړپوړو امریکایي، افغان او اروپایي چارواکو په حواله رپورټ ورکړی. دا مجله د هغه سرچینو له قوله چې د هوکړې له جزئیاتو خبر دی وایي، په دې احتمالي هوکړه کې څو مسلې تر اوسه پورې روښانه شوې نه دي. مجله زیاتوي دا احتمالي هوکړه په افغانستان کې د القاعده شبکې په څیر له ترهګرو ډلو سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ پر ضد د امریکایي سرتیرو حضور، د افغانستان د هغه حکومت دوام چې لویدیځ ملاتړ کوي او همدا اوس حاکم دی، او ان په افغانستان کې د جګړې خاتمه نه تضمینوي. تایم د افغان چارواکو له قوله ویلي په سند کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لاسلیک په پدې معنی وي چې امریکا طالبان د یو مشروع سیاسي بنسټ په توګه په رسمیت پیژني او هغه نه غواړي چې داسې یو کار وکړي. تایم وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره په دې اړه تماس نیولی دی، خو هغوی په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس پر راشو دی ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کوي.
بریتانیا کې ورځپاڼې ګاردین د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکایي ډیپلوماټانو د اندېښنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا مقاله له دې خبرداري سره پیل شوې ده چې د امریکا یو شمېر پخوانیو ډیپلوماتانو ویلي دي چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو اوسنی پروګرام د کورنۍ جګړې پیلامه ده. پا په دغو ډیپلوماټانو کې چې پنځه پخوا سفیران وو د سیشن بې پورس د اټلانټیک شورا په خبرونه کې په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې د امریکایي ځواکونو لومړی پړاو باید په بیړه ونوځي او کوم شمیر پوځیان چې وځي د هغوی شمیر دومره نه وي چې د طالبانو ډله تصور وکړي چې له پوځي اړخه بریالي شوي دي. د دغو ډیپلوماټانو په باور د دې لپاره چې د سولې په خبرو کې تر اوسه افغان حکومت برخه نه لرله او څنډې ته شوی دی نو د ناامنیو او د شخړو د رامنځته کېدو ویره لا زیاته شته. وړاندې راغلی دي چې په مسوده کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې یادونه نه ده شوې چې د افغانستان د حکومت مشي به څرنګه کیشي. د ګارډین په باور انتقاد کوونکو خبرداری ورکړی دی چې وار له مخه د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. د لویدیځ بله ورځپاڼه وال سټریټ جورنال بیا لیکي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته به د 115 ورځو په ترڅ کې یو شمېر امریکایي پوځیان له افغانستانه ووسی. د ورځپاڼې په باور د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اکثر حکومتي چارواکو ظاهرا د زلمی خلیلزاد د هڅو ستاینه کړې خو په خصوصي ډول د خوابدۍ څرګندونه کړې ده چې د کابل اداره له دې پریکړو لري ساتل شوې ده. د افغان ولسمشر ویاند صدیق سریخی په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان حکومت هم د یو شمېر پخوانیو امریکایي سناتورانو او چارواکو په څیر د سولې د توافقنامې په برخه کې اندېښنې لري. بل ورځپاڼه واشنگتن ټایمز لیکي پوځي چارواکي او ډیپلوماتان د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ سولې ته د شک په سترګه ګوري. دوی د دې موافقې د لاسلیک کېدو په خاطر د خورا احتیاط غوښتنه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اصولو کې له طالبانو سره موافقه شوې ده. واشنگتن ټایمز لیکي د دې موافقې له مخې به په افغانستان کې د امریکا له 4000 پوځیانو 15400 ډېر ژر ووځي. د دې په بدل کې به طالبان دا تضمین وکړي چې افغانستان به کله بیا د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. د ورسپانې په باور د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه ژمنه پر ځای شي چې له هغې جګړې چې د ده په وینا انجام یې معلوم نه دی امریکایان وباسي. واشنگتن ټایمز لیکي دا تر اوسه څرګنده نه ده چې نور امریکایي پوځیان به په څه شرایطو کې او کله له افغانستانه وځي. ورسپانه وړاندې څرګندوي که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په ښکاره د دې موافقتنامې په اړه څه نه وایي خو په شخصي توګه یو شمیر پخوانی پوځي چارواکي دا اندېښنه لري چې طالبان به دا ژمنې پر ځای کړي که نه کړي چې له افراطي ډلو لکه القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د کابل د حکومت پر ضد به له بریدونو لاس واخلي که نه.
په کابل کې د هغه سیمې چې په وروستیو کې پکې انتحاري حمله وشوه د انتحاري حملې د قربانیانو کورنۍ بیا هم په راتلونکي کې په ورته حملو کې له دا ډول پیښو اندېښمنې دي. دغه کورنۍ بل ځای ته د بهرنیانو د کمپونو د انتقال غوښتونکي دي. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي وایي په دې اړه به یوه غونډه وکړي. فیروزه عزیزي له کابل نور تفصیل لري.
محمد عثمان چې پر گرین ویلج کمپ 14 کې د کورنۍ شل غړي چپی شوی او کور یې هم ویجاړ شوی نه پوهیږي چې د کورنۍ د کوم چپی غړي په ټپ پټي ولګوي. دای وای د پنځم ځل لپاره د ورته پیښې له تکرار کېدو د مخنیوي لپاره د قابل بای لسیمې د دغه کمپ له انتقال بل لار نشته.
ما اینه مال حیران موندیم کې نیمه چهار تا سیاسر ما کتمی وشتکای ما کې زده او زخمی است.
هم دا اوس حیرانم چې خپل ټپیان چیرې راولم. ورور مې په 420 روغتون کې د کوما په حالت کې دی. ورار مې هم همدا سي. ورندار او بل ورور مې هم په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دي. مېرمن او ماشومان مې هم ټپیان دي.
دغه اولادای مو کله شي نمبر رقم بدل زده او زخمی است. از فامیل ما 20 نفر.
محمد عثمان وایي تر دې وړاندې هم په همدې ځای کې د ورته حمله زیانمن وو. هغه تر دې دمه د خپل ویجاړ شوی کور د ترمیم لپاره د بانک پور خلاص کړای نه دی چې د دویم ځل لپاره کور ویجاړ شو.
دوره اول نمی خونه کی چپه شد بهادر پیسہ مایسه نه بود
په لومړي ځل می چکور وجاړ شو پیسې می نه لرلې شپږ سو زر افغانۍ می له بانک نه پور کړی او کور می پری جوړ کړ. لامه د بانک پور خلاص کړی نه دی چې کور می په کندواله بدل شو. همدا حویلی می هم د بانک په ګرو کې ده. اوس د ټپیانو غم خورم او کده بانک قرضې
غم بانک بخوریم غم زخمی های خدا بخوریم غم فامیل های خدا بخوریم.
د ټپیانو په ډله کې یو ځوان هلک چې 3 کال وړاندې پر گرین ویلج کمپ انتحاري حمله کې سخت ټپی شو او یو غوږی هم له لاسه ورکړی. له دې بې خبره چې بیا به هم له ورته برخلیک سره مخ کیږي. حسیب الله وایي
و خودم هم در یک عملی که بالای کمپ گرین ویلیج شد از سایه چپ هایم گوشم
پر گرین ویلیج تیر حمله که گینه پخه غوگ او پختور گیمی سخت ټپی شوی و میاشت بستر وم لا می ټپونه سم جوړ شوی ندی چې بیا هم د تیر شپې په حمله کې ژوبل شوم خو اوس می هم په پخه او لاس کې چرشته
د گرین ویلیج کمپ تر دې مخکې هم درې ځله تر برید لاندې راغلی وو او اوسیدونکو یې اندېښمن دي چې دا به وروستۍ حمله نه وي پر دغه کمپ د دوشنبې په شپه انتحاري حمله شپاړس ملکیان ووژل او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 119 نور کسان ټپیان کړل. له دې سره د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلتوال هم په دغه کمپ کې د دولت ضد وسلوالو په حملو کې د ملکیانو په پرله پسې قرباني کېدو له امله اندېښمن دی او وایي چې ولسي جرګه به په دې اړه یو جدي بحث ولري.
او کله چې جلسات د ولسی جرګې پیل شي زه هم د زابل د خلکو او د افغانستان د ولس په استازیتوب باندې به دا وړاندیز وکړم چې دا د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید پوځي قطعات که خارجي وي او که داخلي باید له دې ځای نه ګوښه سي او تر څو په راتلونکي کې د داسې مرګبار مخنیوی وشي.
په افغانستان کې د ښکېلو غاړو له لوري په جګړو کې د ملکیانو تلفات د ملګرو ملتونو سازمان له جدي اندېښنو څخه ده او دغه سازمان تل ټینګار کوي چې ښکېلې خواوې دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د سیمه او نړۍ په اړه په ایران باندې د امریکا د نوو بندیزونو حال درکو خو تر هغې مخکې یو بل کورنۍ ریپورت راخلو. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون ټاکنیز ټیم مشر شیدا محمد عبدالی تر انتخاباتو سولې ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ د یوې کمپاینی غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي. په دې اړه ناجیا صافی رپورټ راکوي.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ یو ځلې بیا ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو ورته سوله لومړیتوب لري. ښاغلی عبدالله د یوې کمپنۍ غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي.
یو مسله په دې روښانه ده چې ټول د دې غوښتونکي دي چې سولې ته باید چې موږ او تاسو لومړیتوب ورکړو او علت او موخې هم معلومه ده او په دې کې زموږ دریز او د ثبات او د همپالنې ټیم دریز بالکل روښانه دریز ده. هیڅ وخت دغه کار ځان ته مناسب نه بولو چې د څوکۍ د حفظ په خاطر یوه دقیقه یوه شیبه خدای نخواسته په دامل کې وینه تویشه.
همدارنګه د چهارشنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند شیدا محمد عبدالی هم په خپلې کمپاینی غونډه کې تر ډیره د سولې او انتخاباتو په تړاو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالی ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د شخصي ګټو قرباني نه شي. تر دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د 19 انتخاباتي ټیمونو له ډلې 14 یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړی.
د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړ. فرانسې پیشنهاد کړی و چې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت کې د ایران لپاره د اعتبار د یوې کرښې د پرانیستلو لپاره واشنگټن خپل فعالیت تمدید کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله نور جزئیات صالح محمد صالح دروري.
د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلومات د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت ایران ته د مالی اعتبار د حد د تمدید لپاره له بندیزونو د معافیت مسأله رد کړه. د بندیزونو د دغه تمدید پیشنهاد فرانسې کړی و. ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې خبرلانه تو ویل تر دې نور په صراحت نسی ویلی چې امریکا پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو ته متعهده ده. هغه ویلي چې د ایران په مورد کې به کومه استثنا یا هم معافیت ونه منل سي. خو براین هوک دا هم ویلي چې لای د فرانسې کوم کوټلی پیشنهاد نه دی کتلی. فرانسې ویلي چې چمتو ده ایران ته د روان کال تر پای پورې د مالی اعتبار یو حد ومني په بدل کې به تهران بیرته د 2015 نه د کال اټومي تړون ته چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و ژمن پاتې سي. د فرانسې د دغه پیشنهاد له مخې ایران کولی سوی چې دغه پیسې په راتلونکي کې د تیلو د خرڅلاو له درکه برابرې کړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا استازي ګوردن ساندلند ویلي وو واشنگټن د فرانسې پر پیشنهاد غور کوي او په دې اړه نور تبصره نسي کولی. ښاغلی ساندلند د یوه ټلیفوني کانفرنس له لارې خبریالانو ته ویلي وو د امریکا تګلاره هماغه پر ایران نهایت فشار راوستل دی چې د خپل اټومي او د میزایلو د پروګرامونو په اړه مذاکرو ته مجبوره سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. هغه تړون ایران ته له نړۍ سره د تجارت زمینه برابره کړې وه چې خپل تیل یې هم خرڅولی سوی. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. بندیزونه د ایران د تیلو له ګټې وټې پر ډک صنعت او مالي سکتور هم لګول سوي دي. تهران د اټومي موادو په برخه کې له هغو محدودیتونو چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی وو سرغړونه کړې او خبرداري هم ورکړې چې د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکي لکه فرانسا، جرمني او بریتانیا اقتصادي فشارونه کم نکړي. دغه سرغړونه به نن پنځشنبه نور هم زیاته کړي.
او سم یو ار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی د ناتو سرمنشي وای ناتو متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووزی. ینس ستولتنبرګ پرون چهارشنبه په بروکسل کې کانفرنس چې د لاتوانیا ولسمشر هم پکې و دا خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو په ایستلو کې به بیړن نه کیږي. دا کورنۍ چارو وزارت وای د بغلان په مرکز پولی خمری کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوه. د دې وزارت وایان نصرت رحیمی تیر شپه په ټویټر لیکلی چې دا هوایی او مزکنی ګډ عملیات دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای د افغانستان د چابهار بندر لاره هندستان ته ټول ټال وسوا چونه مالونه صادر کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د کمپنیو او کښتیو پر یوې شبکې تازه بندیزونه لګولي. امریکا